د مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړي کې هرکلی کوم. د خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه شمېر رپورټونه او شننې در خبرو او د پاکستان کورونی او نړیوال مطبوعاتو ته مو هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه اورو چې بشیر ګواشي وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د ترګری زده عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی په داسې حال کې اشتهاري مجرم ګرځولې چې هغه په لاهور کې نوې احتجاج پیل کړی دی. افغان حکومت د کندوز په کې څړول لپاره ټاکلې کمیسون دغه ولایت ته رسیدلې دي او د ایران، ترکیه او روس ولسمشران د شام په حالاتو د بحث په اړه په انقره کې راغونډ شوي دي. د خبرونو تفصیل د اسلام آباد ترهګری ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري ګرځولی او دغه د نیولو حکم کړی دی. دا له دې وجې ده چې نوموړی تیر کال حکومت ضد فیض آباد پرلت په مقدمه کې عدالت ته حاضر نه شو. پر هغه تور دی چې د دې احتجاج له وجې عامه بدنظمي رامنځته کړې. په دغه مهال د پولیسو او رضوی د پلویانو ترمنځ نښتې هم وشوي او شپږ کسان وژل شول. خو نوموړی په لاهور کې د داتا دربار مخې ته یو ځل بیا ناسته پیل کړې او ګواښ یې کړی چې که د فیض آباد پرلت ختمولو لپاره د حکومت او تحریکي لبیک ترمنځ شوې لوزنامه عملي نه شي لوی مظاهرې به وکړي. د پنجاب حکومت ویان ملک احمد خان پرون جیو ټلویزیون سره خبرو کې منلې چې دوی د خادم رضوی په نیولو کې ستونزې لري. د بلوچستان په سرخر کوټه کې ځوان او ډاکټرانو ویلي که په دوه ورځو کې غوښتنې ونه منل شوې په ټولو صوبه کې له کاره بایکاټ کوي. د دې اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستی نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره منلې وه چې هسپتالونو او ځوانو ډاکټرانو ته به سهولتونه برابروي خو د ده په وینا په دې وعده یې عمل نه دی کړی.
زموږ چې کوم مطالبات دي د هسپتالو فعالیت په باره کې دی، د هسپتالو کې د سهولیات په باره کې دی، په بلوچستان په سیمه کې د زړو انسټیټیوټ د کینسر هسپتال زموږ خدا مطالبات. د دې علاوه چې کوم د ډاکټرز د پیرامډیکل سټاف مطالبات دي هغه د مطالبات نه دي چې هغه اول ور بلوچستان غواړي. په ګردو صوبو کې یو کال کېږي چې هغه تسلیم شوي دي، وایي دا زموږ صوبه ده چې دوی نه راکوي.
په دې اړه تر اوسه پورې حکومتي چارواکو څه غبرګون نه دی ښودلی. د بلوچستان چارواکي ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یو غړی نیولی دی. د دې صوبی کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی پرون ماښام خبرلاند وویل چې د فضل الحق په نامه دغه سړی په دې وروستیو کې په کوټه کې شوو بې امنیو پیښو کې لاس درلود. د اپریل په دوه نیټه په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې نه کسان وژل شوي وو چې څلور یې عیسایان وو، دوی کې درې وو د پنجاب سره تعلق درلود. په پاکستان کې د خبرلانو اتحادیې د اپریل په نهمه په اسلام آباد کې د پارلمنت مخې ته د مظاهرو ګواښ کړی دی. د دې اتحادیې مشر مبارک زیب نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د مطبوعاتي ادارو مالکان د خبرلانو حقونه خوندي کړي. د خبرلانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارو تر مخه پاکستان کې خبرلان د ګڼو امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. تېره اونۍ په پنجاب کې یو خبریال وژل شوی و. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکي وایي چې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم جوړ شوی د هغه کمیسون غړي د غلطا ورورو رسیدل چې د دشتیارچی د دوشنبه ورځې پیښه څېړي. د والی وان نعمت الله تیموري وویل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه باصلاحیته پلاوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې شفافې څېړنې به کوي. د افغانستان دفاع وزارت وین محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دې برید کې د لوړپوړو طالبانو یوه غونډه هدف ګرځولې او شل وسلوال یې وژلي.
هغه کسان چې په نامه د ملکي شفاخانې ته راوستل شوي ده 50% د یادی سلاګانې په ذریعه زخمی شوی دی او بیا هم موږ متاسف یو چې ملکیان هلته شهیدان شوی یا زخمی شوی دی. د موږ دولت دوی هیئت هلته ورغلی چې خپل تحقیقات سرته ورسوي چې دا ملکیان او دا اطفال ولې زخمی شوی دی او دا اطفال چې په منطقه کې نه وو د کومې خوانه راوستل شوی ده.
بلخوا طالبان ادعا کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې د سیمه کې شوې دی برید کې ډېرې ولسی وګړي وژل شوې دي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په دې اړه خپل څېړنې کوي. د افغانستان په هرات او بامیان ولایتونو کې مدني فعالانو د سولې لپاره پرلت پیل کړی دی. دوی له طالبانو او افغان حکومت څخه غوښتي چې د جنگبندۍ په کولو سره له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. تیرونه په هلمند کې د خزو او نارینه ورته احتجاج شو. دوی خپل دا پرله تر هغه وروسته ختم کړ چې دینی عالمانو ورته ډاډ ورک چې د طالبانو او حکومت ترمنځ به د سولې لپاره منځګړتوب وکړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران، ترکی او روس ولسمشران نن په انقره کې د شام د راتلونکي په اړه غونډه کوي. دا په تیرو شپږو میاشتو کې د یادو دریو هیوادونو د ولسمشرانو دوهمه ناسته ده. دا درې واړه هیوادونه د شام په اووه کلنې جګړې کې په ژور ډول ښکیل دي. روس او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکی د هغو یاغیانو ملګری ده چې د اسد لرې کول غواړي. دوی د شام جګړې ختمولو لپاره د قزاقستان په استانه کې د مذاکراتو یوه لړۍ پیل کړې ده. وایي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د خبرو سره یو ځای په مخ ځي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه به په دې اړه ډېر زر پریکړه کول غواړي چې آیا له شام څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه. پرون په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته د وینا په وخت ډونالډ ټرمپ وویل چې په شام کې اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش ته ماتې ورکولو بنیادي هدف پوره شوی او لاسته راوړل شوی دی. دغه په وینا د سیمې د نورو هیوادونو سره په همکارۍ دا پریکړه کوي چې تر دې مخکې څه وکړي او آیا په شام کې خپل ځواکونه پرېږدي او کنه. امریکا په شام کې 2000 پوځیان لري چې اکثره د کوردانو د جمهوریت پلو ځواکونو روزنه او مرسته کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. امریکا په روان اونۍ کې د پاکستان دوی ډلې ترهګري ګرځولې دي. آیا دا به د امریکا او پاکستان پر وار له مخه کړکېچونو اړیکو اغېز وکړي او کنه؟
نو زما په خیال باندې دا په حال صدقاتو باندې داسې اثر نه غورځوي، ځکه چې کوم چې د پاکستان دولت دی هغه هم پوره نو د جماعت دعوه یا د نور ډله چې کوم ګروپونه دي باندې سطحبندیانې پلې کولي دي.
د بلوچستان وزیر اعلی دعوه کوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې تورن یو کس یې نیولی چې تړاو یې له تحریک طالبان بلوچستان سره دی. په پاکستان کې له مطبوعاتي ادارو سره کار کوونکي د خپلو حقونو لپاره د اسلام آباد کې د اپریل پر 9 احتجاجي ناسته پیلوي.
زمونږ کوم حقوق دي نو دا ورځ ورځ غصب کیږي. دا جرنالیسټ دلته سره انشورنس نشته، د دې میډیکل څه پته نه لګي، تنخواګانې زمونږ کمې دي.
په افغانستان کې د عام وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ په هوایي برید کې 50 تن عام وګړي وژل شوي دي، خو د دفاع وزارت دا خبره ردوي. د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د نندره کلي اوسیدونکي وایي حکومت یې زرخیز مځکې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ لپاره په زور ورڅخه قبضه کوي.
کومه ځمکه چې زمونږ پاتې واغه غونډه رانه واغشته او نشانه را سره کلی سره خوا کې وکي، زمونږ روستو نسل لپاره یا زمونږ لپاره د مقبرو ځایونه پاتې نشولو.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. امریکا په روان اونۍ کې د پاکستان دوی ډلې ترهګرې ګرځولې دي او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او پاکستان چارواکي یو پلو له یو بل سره لیده کاته کوي او وایي چې اړیکې د شکولو هڅې کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا دا ګام به د امریکا او پاکستان پر اړیکو اغیز وکړي او کنه. تفصیلي لنډ دې مې ورسته اورو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز په تیر اونۍ کې پاکستان ته سفر کړی و او هلته د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی له ایلس ویلز سره د شریکو ګټو پر ټولو موضوعاتو ګټوري خبرې کړې دي، خو تر هغه یوازې دوی ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د حفیظ سعید لخوا اعلان شوی ملي مسلم لیگ ګوند ترهګر وباله. اوس پوښتنه ده چې د امریکا لخوا دا ګام به یا له پاکستان سره پر وار له مخه کړکېچونو اړیکو اغیز وکړي او کنه. د امنیتي او سیاسي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وایي د امریکا لخوا د داسې ګام پورته کېده وار له مخه څرګند وو او امریکا به بیا هم شاید داسې ګامونه پورته کړي.
زما خلا غیب دی خو چې کوم دغه لشکر طیبه دا یا جماعت دعوه دا یا ملی مسلم لیگ دا امریکا دې ته په یو نظر باندې ګوري. د پاکستان کې دلنه خو چې دی خپل رنگ بدل کی یا خپل لوم بدل کی نو دی دوباره فعال شي دوباره کارونه شروع کی. امریکا زما خلا دغه سره متفق نه ده چې کوم دې کې ممبران دي هغه ته ګوري چې هغه ار یو نوم ځان لور کوي هغه به دا باندې په باندې لګي یا څرګر به ګرځوي.
د ویل فکر نه کوي چې دا مسله به د پاکستان او امریکا د اړیکو د شکولو لپاره پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي.
نو زما په خیر باندې خپل حال تعلقات باندې اساسار لغور دی ځکه چې کوم چې د پاکستان دولت ته هغه هم ګوره نو د جماعت دعوا یا د نور دغه کوم ګروپونه دي باندې سپه باندې نه په لګولې دي دغه څه دفترونه بند کړي دغه کوم فلاحي تنظیم دي فلاحي انسانيت هغه هم بند کړي دي او هغه د حکومت کنټرول یې اخیستی دي. نو زما خیال دی چې دا به داسې خاص اثر فعل حال وکړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای د پاکستان او امریکا اړیکې په داسې حالت کې دي چې هم شې دي او هم شې نه دي.
شه ځکه نه دی چې وینې څکېږي په ګامونه اخلي په پابندیان لګي په اقتصادي پابندي هم پاکستان باندې کوشش کوي. دا خو چې دا اوس څه وي دا خو نو لشکر طیبه والا خبره ده هوی وایي چې چېرته به رانه پټېږي موږ دې وینو او باقی ایلسویل راغلی وه صحیح خبره ده کوشش کوي چې د ریجن کې امن قائم شي افغانستان ته په څه طریقه امن راولي طالبانو د افغان حکومت کښېناستوب سره وکړي څه جوړه راشي.
ایاز وزیر وویل د پاکستان او امریکا ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي هغه ځکه چې که یو د نړۍ ستر قوت دی نو بل هم په سیمه کې ځان ته مقام لري.
د پاکستان د امریکا هم په دې کې ګټه ده چې پاکستان سره تعلق شوي. منم امریکا لوی هیواد دی غټ هیواد دی سول سپر پاور دی خو پاکستان هم داسې ورک هیواد نه دی په خپله خطه کې په علاقه کې لوی ملک دی او اټمی قوت دی. نو داسې اګنور کولی هم نشي د افغانستان په سلسله کې خاص کر ډېر اهمیت لري.
امریکا د اپریل پر دویم نیټه د لشکر طیبه د پخوانی مشر حفیظ سعید ملی مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر ترهګر ډلې وبللې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم حفیظ سعید ته ویلي چې لومړی دې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت څخه اجازه واخلي او بیا به یې ګوند رجستر کړل سي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندې هلې
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
پسلورو بجو.
د بلوچستان وزیر اعلی داوه کوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې تورن یو کس یې نیولی چې تړاو یې له تحریک طالبان بلوچستان سره دی. نوموړي دا هم ویلي چې د دوشنبې په ورځ په کوټه کې د وژل شویو عیسویانو د قتل په اړه هم پلټنې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د دې صوبې د کورنی چارو وزیر سرفراز بوکټی پرون ماښام په کوټه کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ادا وکړه چې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د مذهبي توندلارو ډلو لاس دی. وزیر اعلی وویل چې پولیسو او نورو امنیت ساتونکو ادارو د اپریل په 2 نیټه د کوټې پر شازمان سړک د څلورو سوانو د وژنو وروسته عملیات پیل کړل. د دپوینا امنیتي ادارو د تحریک طالبان بلوچستان یو مهم غړی فضل الله قبضه د کلي شیخانو زخمی نیولی او ورڅخه پښتنی ګرویشنی پیل کړی.
پنجاب سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے.
ل پنجاب ځین میلمانه راغلی وو. د دوی هلته هم شخصي دښمنۍ وې چې په کې قتل هم سوی وو. ل کور راوتلو سره سم دوی هغه وخت په نشکل سو چې په رکشا کې کښېنستل. اوس یې ګورو چې دا له داعش یا تحریک طالبان پاکستان سره تړلې پیښه ده او که څنګه او دا رنګ د دوی د شخصي دښمنۍ اړخ هم ګورو.
پرسنل ایک ان کا ایک دښمنۍ وو به هم اس میں دیکھ رہے ہیں.
د عبدالقدس بزنجو په وینا او سوالو ډالو په خو هم د زیاتره پیښو ذمہواری پر غاړه اخستی خو وروسته بیا غلطی ثابت شوی دی. پر دې مهال د بلوچستان د کورنی چارو وزیر میر سرفراز بوکټی دا وکړه چې د ترګری په تور کې نیول شوی فضل حق غیبزی تر اوسه د ترګری د یو لس پیښو ذمہواری منلی ده. د پونه هغه نه یوازې په کوټه کې پر پولیسو او سرحدي عسکرو باندې په بریدونو کې تورن دی، بلکې د خپل ملګرو په مرسته په ښار کې د ترګری د پیښو لپاره شیزي او ماشومان هم استعمالول.
فضل حق د اینودین نومی کس چې د تحریک طالبان د یوې ډلې مشر دی تر سار لاندې د ترګرې پیښې ترسره کولې. د دوی د ډلې یو غړی عاصم عرب زکریا نومیږي. عاصم عرب زکریا د ټیکنیکل سکول د کالونی جماعت امام زوی دی او د هغه میرمن د هدفي وژنو پورې پر رسیدو کې کله د رکشې او کله د موټرسایکل د لارې د دوی مرسته کوله. خو یو اسلامي ټولنه د دې ډول ناوړه کارونو لپاره د ښځو د کارولو اجازه نه ورکوي، خو دوی ښځې یوازې د دې لپاره کاروي چې موخه یې د پولیسو او امنیتي سرتیرو څخه ځان پټ
ساتلي.
عبدالقدوس بزنجو او سرفراز بوکټی دا خبري غونډه په داسې حال کې کړې چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې ورځ لمخه د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې د څلورو عیسایانو په ګډون نه کسان وژل شوي ول. په وژل شوي کې د درې عیسایانو تړاو د پنجاب د ګجران والا شار سره و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. په پاکستان کې د خبریالانو یو سازمان اعلان کړی چې دوی به د روانې میاشتې له 9 نیټې څخه د پارلمان مخې ته احتجاج پیلوي. دوی وایي د خبری رسنیو یا مطبوعاتو مالکان دوی ته خپل حقونه نه ورکوي. دوی پر ټولو مطبوعاتي کارکوونکو غږ کړی چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د خبریالانو یو سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست اعلان کړی چې د رواني میاشتې له 9 نیټې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي. دا خبره د دې سازمان مشر افضل بټ د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه او ویل چې له مطبوعاتو سره کارکوونکو ته هیڅ حقونه نه ورکول کیږي. د د په وینا دا احتجاجي ناسته به یا تر هغه وخت روانه وي چې تر څو یې حکومت غوښتنې ونه مني.
کافی عرصہ سے جو میڈیا ورکرز کے معاشی حقوق ہیں اس کے
لو اوگدے مودے راہی سے ل مطبوعات سرا د کارکون کو خلق و د معاشی حقوق لپار صد جدوجہد نہ دے شوی او دا وجدا چھ د مطبوعات مالکان خپل کارکون کو تا حقنا نہ ورکوی. نو لوٹول پاکستان خبر اعلان او ل مطبوعات سرا کارکون کے با پر نہم اپریل اسلام آباد ترسی او د پارلیمان مخاطبہ د خپل حقوق لپار احتجاجی مظاہرہ کوی چھ ب 15 ورز جاری وی او کو حکومت سمو خوختنی و نہ منلی نو بیا با د نه خوړلو هړتال پیلو او دا به تر هغه وخت جاری وي چې یا موږ مړه شو او یا حکومت زموږ غوښتنې ومني.
د راولپنډي او اسلام آباد د خبریالانو سازمان مشر مبارک زیب هم مشال رادیو ته وویل چې که په ملک کې د عام ولس د حقونو خبره وي او یا له چا سره د سوي او کېدونکو ظلم خبره وي نو مطبوعات یې ژغ پورته کوي. خو د په وینا په همدې مطبوعاتي ادارو کې کارکوونکو ته تر اوسه خپل حقونه نه دي ورکول سوي او دوی به په دې احتجاج کې له حکومت خپل جایز حقونه غواړي.
نہ ہم تاریخ چکم غٹ مقاصد دی غدری دی یو دادے چ اتم ویج بورڈ چکم جوڑے دل پکار دی غت او سپورن نے جوڑ شے نمو دا حکومت نے مطالبہ دا چتا سو اتم ویج بورڈ جوڑ کے چکم میڈیا ورکرز دی غو تخ داغی مطابق حق ملاو شی منگ دویم غٹ مطالبہ دا حکومت نے دادا چکم دا اخبارون دا پار کم ایک جوڑ شے ردا سی یو ایک چ دے دا ٹی وی جرنلزم دا ریڈیو جرنلزم چکم خلق کار کے غو دا پارم دا یو پکار دا چ دا جوڑ شے درے میں مطالبہ ز منگ دا حکومت نے دادا تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ چکم کی چ مختلف وڑو وڑو کمپنو پنمون من خلق ہائے
یو اسلام آباد میشتی خبریال تاریک وردگ بیا پا دی اڑا مشال رادیو ته وویل
زمونږ کوم حقوق دي نو دا ورسته ورځ غصب کیږي لکه حکومت د سایډ نه مونږ ته هیڅ داسې فیسیلیټیز نشته. د جرنالیسټ ټول ته څه انشورنس نشته. د دې میډیکل څه پته نه لګي. تنخواګانې زمونږ کمې دي. لکه 8,000 or 10,000 روپۍ باندې جرنالیسټ کار کوي نو هغه بس کوي. هغه یو ریسک ملي. ډېر جرنالیسټان ملګري زمونږ مړم شو په دې جرنالیزم فیلډ کې. بدقسمتۍ نه میډیا بس همدغه شانتې خپه پیښودی شوې ده او صحافیانو ته څه ریلیف نه ملاویږي.
د تاریخ وردک په وینا دا چې احتجاجي مظاهره له مطبوعاتو سره د کارکوونکو خلکو د حقونو لپاره ده نو په ملک کې د مطبوعاتي ادارو ټول کارکوونکي باید په دې احتجاج کې ګډون وکړي. د روان کال په فروری میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ خبریالانو او نورو مطبوعاتي کارکونکو ته د تنخواګانو پر وخت نه ورکول کېدو مسله راپورته کړې وه او د ټي وي او ورځپاڼو له مالکانو یې رپورټ غوښتی و.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مارچ پر اوشتمه نیټه د پنجاب صوبې په بیګو وال سیمه کې یو ځایي سیاستوال یو خبریال وژلی دی. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي چې پاکستانی چارواکي دې زر تر زره د دغه خبریال قاتل ونیسي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د بی پولي خبریالانو سازمان رپورټرز ود آؤٹ بارډر په خپل یو بیان کې د مارچ په ویشتمه نیټه د پنجاب صوبې په بیګواله ضلع کې د یو ځایي سیاستوال لخوا د یو خبریال زیشان اشرف بټ وجنه غندلې ده او په پاکستانی چارواکو یې د قاتلینو د نیولو غږ کړی دی. یو کم دیرش کلن زیشان اشرف بټ چې د اردو ژبې ورځپاڼې نوای وخت سره یې دنده کوله د ځایي میونسپل کونسل چیرمین عمران چیما هغه وخت په ډزو وویشتو چې د هغه د دفتر مخې ته یې هغه سره په ځایي ستونزو مرکه کول غوښتل. زیشان د یادې شوې ضلعې د سمبړیال سیمې د پریس کلب پخوانی مشر هم پاتې شوی. د هغه کورنۍ ویلي دي چې زیشان په بیګواله سیمه کې د ځایي چیرمین لخوا په دوکاندارانو د ټکسونو لګولو د موضوع د پلټنو لپاره سیمې ته ورغلی و او کله یې چې د عمران چیما نه په دې اړه پوښتنې کولې نو هغه سخت غوسه شو او په زیشان یې ناتره ډزې وکړې او د وژنې نه پس وتښتېدو. ځایي پولیس وایي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د یاد سازمان د آسیا لپاره مشر ډینیل باسترد د پنجاب صوبې د محکمې انصاف په چارواکو غږ کړی چې دغه پلټنې دي د نږدې نه وساري او دا دې یقیني کړي چې دغه پلټنې په آزادانه توګه وشي چې پکې د دې پیښې په اړه مکمل معلومات په ډاګه شي. ښاغلي ډینیل زیاته کړي چې موږ په پاکستانی چارواکو غږ کوو چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د کوریج په اړه د خبریالانو تحفظ یقیني کړل شي او داسې ځانګړي عدالتونه او قاضیان دې وټاکل شي چېرته چې په خبریالانو د بریدونو ذمهوار د سزانه بچ نشي او د خبریالانو تحفظ یقیني شي. د سازمان په خبره په پاکستان کې په عمومي توګه خبریالان د جسماني تشدد سره مخ کیږي او د استخباراتي ادارو لخوا زورول کیږي. د سازمان په خبره د ډیرو خبریالانو قاتلین تر دا مهال هم داسې ګرځي او سزا شوی نه دي. د دې لوجې په عمومي توګه پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب صوبا په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه جوړه شوې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د عام وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ په هوایي برید کې 50 تن عام وګړي وژل شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو تر برید وروسته عام خلک په ډزو وژل دي. تفصیل یې اکرام الله اکرام راکوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله چې د چهارشنبې په ورځ د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ د پیښې په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریکې کړې وایي هغه سیمه چې هوایي حمله پرې شوې هلته شاوخوا 300 ملکی وګړي موجود ول. د دغه ډلې غړو د دفاع وزارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په یاد حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نښه شوې ده. د دغه ډلې یو غړی قریب الرحمن شهاب وایي چې د دوی موندنې ښیي چې په دې هوایي حمله کې تر 50 ولسی وګړي وجل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي.
وزارت
دفاع وزارت وایي چې موږ په دشتیارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نښه کړه. زه پوښتنه کوم چې دا څنګه غونډه وه چې په منځ کې 300 ملکی کسانو پریکړه کوله؟ تاسو خپل لزانه پوښتئ چې د وسلوالو طالبانو د پریکړو په دغه ډول غونډو کې 300 کسان تصمیم نیسي؟ دوهمه خبره دا ده چې تاسو یعنی دفاع وزارت غوښتل چې وسلوال مخالفین په نښه کړي نو نور ځایونه هم و چې دوی پکې لمنځه یو سي. د خاغلی شهاب په خبره حق کسانو چې د دې حمله امر کړي باید په علني ډول محاکمه شي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړو همدارس پور وسلوالو طالبانو هم انتقاد وکړ چې ګویا د وسلوالو نښتو پر مهال د ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې افغان هوایي ځواک د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو نظامي مرکز هوایي حمله کړې چې له امله یې 13 تنه لوړپوړي مخالف وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. له دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ ویلي چې د دغه حملې د څرنګوالي او پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه یې دعوی باید یو پلاوي لخوا وڅېړل شي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د راپور په غبرګون کې وویل حمله په داسې یو کور شوي چې یوازې څلور دیوالونه یې لرل او پکې د شمالي ولایتونو نه د وسلوالو طالبانو غړي راټول شوي وو. ښاغلی رادمنش همداشان وویل له حملې وروسته وسلوالو طالبانو پر ملکي وګړو ډزې کړې دي. د کندوز پیښې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو تند غبرګون هم راپارولی دی. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په کندوز کې د ولسی وګړو وژنه وغندله او د دغه پیښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه یې وکړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل د دې پیښې د څېړنې په هدف به د ولسی جرګې لخوا هم یو پلاوی وټاکل شي.
ټولنه او سخت دریځي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق زخفل فکر نا تغیر اظهار نا منی کوي.
شدت پسندی کو منا دا انسانی رویه دا چه دا انسان پا مختلف واقعات و دا دا اغر دی عمل سری.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتنه درنو اوریدونکو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستنېدو نیټه غځول شوې ده. دوی وایي دا پریکړه د پاکستان حکومتي کابینې کړې ده. د دې اداري چارواکي وایي له میشتو او ستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال رضوان مراد راکوي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري یا یونیسیار ویلي چې په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو د بیا ستنېدو نیټه د روان کال د جون میاشت تر دېرشمې پورې غځولې ده. د یاد اداري وایم قیصر اپریدی د سه شنبې په ورځ مشال راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان وفاقي کابینې په 13 مارچ میاشت کې کړې وه. د ویل ادارې له دې کډوالو سره د مرستو لپاره ټولې لارې چارې لټوي.
کوم انټرنیشنل کمیونټی دا هم وایي چې تاسو په پاکستان کې د افغان کډوالو داوی سپورټ وکې چې کوم هوست کمیونټیز دي داوی سپورټ وکې او په افغانستان کې هلته کې لکه داسې ډیولپمنټ اسسټنس هلته کې ورکې چې هلته کې چې کوم بیرته چې کوم خلک واپس دي چې داوی کوم ریټرنی هغه سسټینیبلی.
قیصر اپریدی وویل لا هم لوی شمیر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې اوس هم سور رس لګه کډوال ژوند کوي چې په دې کې زیات تر په خیبر پختونخوا سیمه کې دي. په صوبه کې په مختلفو ضلعو کې دي تقریبا 9 لکه افغان کډوال دلته کې دي. دې سره سره په بلوچستان کې تقریبا 3.5 لکه کډوال دي. دغه رنګ په سندھ کې دي 2500 ورسره ورسره په پنجاب کې تقریبا 1.5 لاکونه آزاد کشمیر کې.
قیصر اپریدی زیاته کړه چې له تیر کال دسمبر څخه د روان کال د فبروري تر 28 نیټې د بلوچستان په کوټه او د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د کډوالو د بیا ستنېدو مرکزونه تړل شوي وو، خو د ژمي له دمې وروسته د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه شاوخوا 2000 کسان په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شوي دي. د د پوینا له 2002 کال څخه تر اوسه شاوخوا 340 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. بشیر ګواښ ته خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د اسلام آباد ترهګرۍ ضد عدالت نن د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري ګرځولی او یو ځل بیا یې دغه د نیولو حکم کړی. دا له دې وجې ده چې نوموړی تیر کال حکومت ضد فیض آباد فردت په مقدمه کې عدالت ته حاضر نه شو. پر هغه تور ده چې د دې احتجاج له وجې عامه بدنظمي رامنځته کړې ده. په دغه مهال د پولیسو او رضوی د پلویانو ترمنځ نښتې هم شوي او شپږ کسان وژل شوي وو. د بلوچستان په سرکار کوړه کې ځوان ډاکټرانو اتحادیې ویلي که په دوه ورځو کې غوښتنې ونه منل شي په ټولو صوبه کې له کاره بایکاټ کوي. د دې اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستین مشال ریډي ته وویل چې حکومت ورسره منلې وه چې هسپتالونو ځوانو ډاکټرانو ته به سهولتونه برابروي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوټي پرون ماښام خبرلانو ته وویل چې د تحریکي طالبان پاکستان یو مهم غړی فضل حق نیولی دی. د هغه په وینا دغه سړي په دې وروستیو کې په کوټه کې شو بې امنۍ او پیښو کې لاس درلود. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکي وایي چې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم جوړ شوی د هغه کمیسیون غړي د غلطار اور ورسېدل چې د دشت ارچی د دوشنبه ورځې پیکه چوړي. د افغانستان دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دې برید کې د لوړ پوړو طالبانو یوه غونډه هدف ګرځولې وه او شل وسلوالي وژلي وو. بلخوا طالبان ادعا کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دې سیمه کې شوې دغه برید کې ډېری ولسي وګړي وژل شوي. د ایران، ترکیه او روس ولسمشران نن په انقره کې د شام د راتلونکي په اړه خبرې کوي. دا په تېرو شپږو میاشتو کې د یادو دریو هیوادونو د ولسمشرانو دوهمه ناسته ده. او د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به په دې اړه ډېر زر پریکړه کول غواړي چې آیا له شام امریکي ځواکونه وباسي او که نه.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اورید چې بشیر ګواښ پرندې کاوه. سم تاسو ته پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د مهمو لیکنو لنډیز باندې کوو چې احمد شاه اعظمي لوستې دي.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په نورو برخو کې په ترهګرۍ کې لږ څه کموالی راغلی خو په بلوچستان کې بیا حالات هماغسې خراب دي. ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ په کوټه ښار کې د څلورو عیسایانو د وژل کېدو حواله ورکړې چې وسلوالو په نښه کړل. د یوې کورنۍ دغه کسان له پنجاب څخه کوټې ته د خپلوانو لیدلو لپاره تللي وه چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یې د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست. دا د عیسایانو په ضد لومړۍ ترهګریزه پیښه نه ده. له دې وړاندې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې له کریسمس څخه څو ورځې وړاندې د کوټې په یوه کلیسا کې ځانمرګو بریدګرو لږ تر لږه 9 عبادت کوونکي ووژل او 50 نور یې ژوبل کړل. پر دې سربیره په بلوچستان کې یو شمېر شیعه لږکي هم په نشه سوي دي چې د فرقوارانه تشدد بیلګه وړاندې کوي. پر شیعه هزارګانو د زیاتره بریدونو مسؤلیت بیا لشکرې جنګوي وسلواله ډله په غاړه اخلي. ورځپاڼه لیکي د پوځي چاوڼۍ پر شتون سربیره د کوټې غوندې یو وړوکی ښار هم له ترهګرو نشه ژغورل کېدای. ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې ریاست باید خپل ټول توان راغونډ کړي او له بلوچستانه د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. بلخوا د اردو ژبې جنګ ورځپاڼې په پاکستان کې د ترې تم کړل سوو یا لاپته کسانو په اړه ادارې خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په دې هیواد کې د نامعلومه کسانو لخوا له کلونو راهیسې د زرګونو ولسي وګړو په زور د تښتولو او ترې تم کولو لړۍ روانه ده. دا عمل د پارلمان، وفاقي او صوبایي حکومتونو، عدالتونو او قانون پلي کوونکو ادارو لپاره یو سوالیه نښه ده. د جسټس ریټایر جاوید اقبال په مشرۍ کې د حکومت لخوا د تریتم کسو کسان د کمیشن یو تازه راپور شي چې د روان 2013 کال په لومړۍ څو میاشت کې په دا ډول پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې ویل شوی چې تر 13 مارچ پورې په ټول هیواد کې د تریتم کسو کسان شمیر 1110 و. ورځپاڼه پښتنه راپورته کوي چې د تریتم کسو کسانو عاملین ولې د قانون دایرې ته نه راوړل کیږي. ورسپان په پای کې سپارښتنه کوي چې د مهذبې ټولنې په حیث باید د پارلمان، عدلیه او پوست په ګډون ټول ریاستي ادارې د دې ظلم او بې انصافۍ لپاره په ګډه هڅه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د تعلیم مبارزې او د نوبل جایزې لرونکي ملالۍ یوسفزۍ د پاکستان د سفر پر مهال د خپلو احساساتو څرګندولو په ترڅ کې ویلي چې له ډېر وخت راهیسې یې دا ارمان و چې هغه سوات ته بیا ولاړه سي چېرته چې طالبانو پر سر ویشتلې وه. وال سټریټ جورنال د هغې د دې سفر په اړه لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په یو بله مقاله کې په افغانستان کې د جنگ ختمولو او طالبانو سره د مذاکراتو کولو لپاره د امریکا نوو هڅو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو غټ ټکي درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ملالہ یوسفزئی پاکستان ته له پنځنیم کلونو وروسته تللې وه او هلته تر څلور ورځو تیرولو وروسته بیرته انګلینډ ته لاړه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي چې د دې سفر په مهال هغې خپل دا ژمنه تکرار کړه چې د جنکیو د تعلیم لپاره به خپل کوښښونه لا ډېر کړي. په 2012 کال کې په سوات کې د طالبانو په برید کې تر زخمی کېدو وروسته ملالہ برتانیا ته د درملنې لپاره وړل شوه. بیا د کورنۍ سره هملته پاتې شوه او اوس د خپل تعلیم حاصلولو ترڅنګ د نورو لپاره د دې حق مبارزه کوي. نوموړي یو کتاب هم لیکلی او د تعلیم د ودې لپاره یې یوه خیریه اداره جوړه کړې ده. هغه د سولې نوبل جایزې ترڅنګ غنې نورې نړیوالې جایزې ګټلې دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم ملالہ یوسفزئی په نړیواله کچه ډیره مشهوره شوې ده، خو په پاکستان کې د طالبانو دا نظر د ډیرو خلکو په خوله دی چې هغه د غرب ایجنټ ده. د پاکستان مطبوعاتو کې هغه په داسې انداز وړاندې کیږي چې نوموړی د دې هېواد رښتینی استازی نه ده. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې د افغانستان جګړې په اړه لیکلي چې سعودي عرب سلا شوی چې د سولې خبرو کې خپل کردار ترسره کړي. کابل او واشنگتن فکر کوي چې سعودي کولی شي طالبان مذاکراتو ته راولي او د سولې ممکنه جوړجاړي کې ضامن شي. ورځپاڼې د امریکې د ملي امنیت شورا د ویان له خولې ویلي چې امریکا د افغانستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سره په شریکه د جګړې ودرولو ته یو حل راوباسي. وال سټریټ جورنال د هغو چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې لیکلي چې سعودي عرب د خپل اسلامي مذهبي حیثیت په کارولو سره کولی شي طالبان سولې کولو ته قانع کړي. په مقاله کې همداراز ویل شوي چې ریاض د طالبانو سره پخوانۍ اړیکې هم لري. وال سټریټ جورنال لیکي د دې سره سره به سعودي ته ډیر خندونه په مخ کې.
تاسو مشال رادیو ته غوښتست. د روس، ترکی او ایران مشران د دې لپاره غونډه کوي چې د شام د راتلونکي په اړه مهمه پریکړې وکړي. بل پلو به د شام په چارو کې شکیل امریکا په دې خبرو اترو کې نه وي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورټ خپور کړی چې تاسو یې لنډ د مې ورسته اوریدلای شئ. د شام په وکلنه جګړه کې شکیل د روس، ترکی او ایران ولسمشران د شام د راتلونکي ټاکلو لپاره نن مهمه غونډه کوي. رپورت لیکي چې د شام په چارو کې شکیل بل مهم هیواد امریکا به په دې نننیو خبرو اترو کې برخه ونه لري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین، د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان او د دوی ایرانی سیال حسن روحانی د ترکی په انکره کې سره کښېني. د رپورت په لیکنه مسله دا ده چې د شام او سیمې په اړه د دې درې واړو هیوادونو ګټې او لومړیتوبونه یو له بله بیل دي. رپورت د سیاسي او نړیوالو چارو د کارپوهانو له خولې لیکي چې شایي دا لید کاته بیل څه مهمې پریکړې کولو پرته پای ته ورسیږي. شنونکي وایي دا نه ده څرګنده چې د روس، ترکی او ایران ولسمشران به د شام په اړه پر کوم خبرو اترو سره سلا سي، هغه ځکه چې درې واړه هیوادونه په شام کې خپلې تګلارې لري. رپورت زیاتوي چې ایران تل د شامی ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی دی. روس بیا له ایران سره اقتصادي مرستې کوي او ترکی بیا نه یوازې د بشار الاسد مخالفت کوي بلکې له روس سره یې هم په دې وروستیو کې شخړې رامنځته شوې دي. د دې درې واړو هیوادونو ترڅنګ بل پلو امریکا ده چې تل په منځني ختیځ کې یو برلاسی قوت پاتې شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پښتونخوا د نوښار د یو کلی اوسیدونکي وایي حکومت یې دا سیم ځکه قبضه کول غواړي چې د دوی د آمدن یوازینۍ وسیله ده. دوی وایي حکومت بې له څه سلا مشورې نقشې پرې جوړ کړي دي، خو دوی یې په هیڅ قیمت هم نه پلوري. د خلکو د یادې مسلې د هواري لپاره په احتجاج لاس پورې کړی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د نندرک کلی خلک وایي حکومت زرخی زمزکه د چین پاکستان اقتصادي پروژې لپاره قبضه کول غواړي. د موټروې کرنل شیرخان انټرچینج ته نږدې پراته نندرک کلی خلکو د خپلې دې مسئلې د هواري لپاره له تیرو دوه اونیو راهیسې د حکومت ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي حکومت د مځکو قانون له مخې 15 اتیا زره کاناله زرخی زمزکه د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژې ته قبضه کول غواړي. د خلکو د سه شنبې پورس نه وخته د پېښور پریس کلب مخته هم یو احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاج کوونکو یو مشر حاجی جمشید مشال راډیو ته وویل
دغه ځمکو باندې موټروے نواله تر نندرکو پورې کلی پورې تم میسا دا علاقہ ټوله پکې راولي. تپوس نشته پکې، څه تپوس نه شي مونږ، او نه موږ سره سودا بازی شوې ده، نه موږ سره سے دغه کې خدای قیمت کې خدای ده. او دغه شان بس راغلی او نشانی لګی و چې دا ځمکه مونږ یې سارو، نو مهرباني دې کې دا ځمکه واپس کړی شي او دا سیکشن 4 ختم شي.
د مغلکو یونین کونسل مرستیال ناظم ستبر خان ویل دا لومړی ځل نه دی بلکې حکومت تر دې وړاندې هم د دوی مځکه قبضه کړې ده.
دا چې زمونږ په دې ځمکه باندې اول موټر ویرالو اخیرا نه والا، بیا ورپسې دا انټرچینج چې کم دی کنه ای زر کنه لږی اخیو والا رانه دا ځمکه، بیا د چین زوم په نوم باندې 8000 کنه لارانه هغه په زور واغښتا. دا غی نه پاسو سره لږی کم ځمکه چې زمونږ پاتې واغ غونډه رانه واغښتا او نشانی را سره کلی سره خوا کې وکي. زمونږ رستو نسل لپاره یا زمونږ لپاره د مقبرو زینه پاتې نشولو.
د ویل دوی نور هیڅ نه غواړي او یوازنی غوښتنه دا ده چې خپل مځکه دې ورته پریښودل شي. یو بل ځای مشر ناصر خان ویل دوی حکومت ته په ډاګه وایي چې دوی خپل مځکه په هیڅ قیمت نه خرڅوي.
مونږ جی په 1 کروڑ باندې یو مرلم نه ورکو، تر دې چې مونږ په ژوند دیو تر کمی نو مونږ یې بای خرید نه ورکو. زمون خو زرخیز از مکره د لکونو کروڑونو روپو پاسلونه تیار سره اخلي، نو دا ولې اخلي؟ دې ما سره پاین لال شي.
تر دې وړاندې په هزاره ډیویژن کې هم د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا په دې وجه احتجاجونه او غونډې ترسره شوي وې چې د ولس نه د سی پیک لپاره مځکه قبضه کړل شوې وي او هغوی ته د مارکیټ د نرخ مطابق پیسې نه ورکول کیږي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی.
تاسو مشالې دې ته وایئ چې د افغانستان د سیمیزو ارګانونو د خپلواک ادارې د سیمیزو شوراګانو د چارو د سمون ریاست د ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي د اړوندو دولتي ادارو مسؤلینو ته جلال آباد ته د یو ورځني سیمینار په ترڅ کې د سیمیزو شوراګانو د قانون د مسودې لپاره د هغوی مشورې او نظریات راټول کړل. نور علي باز محمد عبد راکوي.
د سیمیزو شوراګانو د چارو د سمون رئیس سید احمد خاموش په خپل پرانستون کې وینا کې وویل چې په دې سیمینار کې به د سیمیزو شوراګانو د قانون د مسودې لپاره مشورې او نظریات راټولوي او د قانون برخه به یې ګرځوي.
په دې یو ورځنۍ غونډه کې به د سیمیزو شوراګانو د قانون د تصویب په اړه د ختیځ زون د دولتي ادارو د ولایتي شوراګانو مدني ټولنو او اهل نظر خاوندانو نظرونه راټول او له مطالعه او تحلیل
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل تم سرګنده کړ چې د مشورو او نظریاتو پر راټولولو سره به د شوراګانو د قانون مسوده په بشپړه توګه مکمل شي.
زه باور لرم چې هم د وکیل صاحبانو او هم د نورو هغو زیرفت او اړوند مسؤلینو چې په دې برخه کې د نظر خواندان دي، د دوی نظریات راټول شي او د یو ښه غنی او بډایه قانون په جوړولو باندې
د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علی حضرت ویل کله چې دوی د خلکو د ستونزو اړوند راپورونه مرکز ته لیږلي مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو د شوراګانو د قانون د تصویب نه وروسته به دوی په دې وتوانیږي چې مرکزي غوښتنو ته ځواب ووایي.
ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ شوراګانو وظیفه دا ده چې د خلکو آواز تر چارواکو پورې رسول او اعتراض. مونږ چې کله هم یو اعتراض کوو بیا مونږ سوال لاندې راځو، او بل غټ مشکل دا دی چې کله هم خپل گزارش مرکز ته لیږو
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د شوراګانو د سمون د چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی به په دې اړه د افغانستان په نورو زونونو کې هم ورته سیمینارونه جوړوي او مخکې له دې نه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي د شوراګانو قانون جوړ او توشیح کړي.
د افغانستان د لوګر ولایت د کلیو پراختیا محکمه وایي چې په روان کال کې به د اوبو او د کینالونو د ساګانو او سړکونو د جوړولو په برخه کې د 1420 میلیون افغانیو په لګښت یو شمیر پروژې پیل کړي. بل لوري ته د بیا د لوګر ولایتي شورا غړي د دې ګام ستاینه کوي. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل پر رپورټ لري.
د سه شنبه په ورځ د لوګر د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار مشال راډیو ته وویل چې تیر کال د خلکو د غوښتنو پر بنسټ ځینې مهمې پروژې په نښه کړې وې چې اوسمهال مرکزی حکومت منظوري ورکړې ده.
نو خوشبختانه د لوګر لپاره په همدې برخه کې 1420 میلیونه افغانۍ منظوري شوې دي چې زیاتره به د جوا د دې جملې څخه په سړکونو باندې ولګېږي. سړکونه به ورغول شي او په دې کې شاوخوا 40 کیلومتره اساسی پخته سرک ده و نور سرکونه 40 کیلومتره سرک جغل اندازی ده. یغی ترڅنګ د کانالونو اساسی جوړونه ده، د تاګانو کیندل، د خلکو د یو بور سوال دی.
د لوګر د کلو پراختیا رئیس زیاتوي چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره به د سړکونو او اوبو په برخو کې د خلکو یو شمېر مهمې اړتیاوې ترسره شي. د لوګر د ولایت شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې روان کال افغان ولسمشر د پوهنې څخه د ملاتړ کال اعلان کړی او د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د 6000 ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو اعلان کړی دی. د ول دا چې د لوګر ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري، نو باید یاد ریاست د خپل خپاندازه خوانځیو ته د ودانیو د جوړولو کارونه هم پیل کی.
موږ هغه مکاتب هغه خراب دي، په بد وضعیت کې دي، دغه د ترمیم لپاره پیشنهاد راغلی لوګر ولایت باید مصرف شي.
د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولی وکیل غوښتنه کوي چې یاد پروژې په شفاف ډول پلی شي او خلک هم په پلی کېدو کې همکاري وکړي.
د تیر شپږ نوي کال هغه پروژې چې د انکشاف اداراتي وزارت خوانه مثلا څلور سره کوم محمد هغه کې دی په خوشي کې ده، یو په مرکز کې ده او د نام لوی لوجه نه هغه بند پاتې دي. دوی ولسی همکاري وکړي لکه د اذر ولسی کې اذر کې نه سرک بندیږي نه جماعت بندیږي نه بل پروژه بندیږي، ځکه چې ولسی همکاري موجوده ده.
په لوګر کې د کلو د پراختیا ریاست مسؤلین داسې مهال په یاد ولایت کې یوازې سږ کال د 1420 میلیون افغانۍ پارزغ د پروژو د پیلیدو خبره کوي چې د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو او چارواکي په یاد وزارت نیوکه لري چې د پروژو په تطبیق کې تعادل او متوازنه پرمختیا په پام کې نه نیسي. ورمبراس په ګردیز کې د پکتیا والی شمه میخوان کټوازی په خپل خبره کې ولسمشر تګیله وکړه چې د کلو پراختیا وزارت په زینو وړو ولایتونو کې د کلیوالي خامه سړکونو د جوړولو د برنامه په چوکاټ کې د 1400 میلیون افغانۍ پرځخ پروژې لري. خو بیا پکتیا په شان پراخ ولایت ته دا ونده تر 30 میلیون افغانۍ ډیره نه ده ورکړل شوې.
نجیب الله خیل تاسو ته رپورټ وړاندې کاو. تیر ماښام د کبلی سیمو د لوبو ځوانانو او کلتور څانګې لخوا د خیبر ایجنسۍ په لوړګ کې اوږده موده پس یوه میله ترسره شوې چې ځوانانو پکې په بیلابیلو لوبو کې برخه اخیستې وه. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسۍ په لوړګ کې د غلوبي د خیبر یوت فورم په نوم د تنظیم په مرسته جوړ شوې. د دې میلې د پای سیالیو پر وخت د خیبر یوت فورم مشر نادر شاه پریدی مشال رادیو ته وویل
د 2000 نه پس چې کوم حالات وو په اف ټایم کې دا هلی ځلی بند شوی وي او سکیورټي اوس دومره خوشحال دي. تاسو وینئ چې څومره په ګډ تعداد کې د خلک راغلي او د دغه میلو د سپورټس ګالا نه خوند اخلي او د امن اولی سره به زه دا خبره وکم چې د الله تعالی غټ فضل دی په دا علاقه باندې چې دلته دومره غټ ایونټس کیږي او پر امن طریقې سره دا سرته رسیږي. دا د موږ سره ډایریکټریټ آف سپورټس چې کوم یا محکمې کېل چې کوم دی هغه سپورټ کوي کلاریانو ته کېټس ټرافیانه د هر څه دوی وروري.
پر دې موقع د فاټا اولمپیک اسوسییشن مشر شاید خان شنواری هم موجود وو. نو موډي مشال رادیو ته د دې لوب په اړه څه داسې وویل.
په دې علاقه کې ټیلنټ هوم ډېر دی. په دې ځوانانو کې د دې تحصیل نه په نېشنل او انټرنېشنل باندې لوبغاړي لوبېدلې دي. نو دا علاقه صرف د شوق سره نه د ټیلنټ نم هم ډکه ده. خو بدقسمتۍ نه چې پلیئر ته کم سہولتونه پکار دي هغه سہولتونه پلیر ته نشته دی.
په خبر ایجنسی کې دوه غلوب ته پر ولسی وګړو سربیره حکومتي کسان هم اورغلی ول. په دوه سیالیو کې موجود پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال رادیو ته ویل
دا کوشش وکړه چې دا ځوانانو کې صلاحیتونه می طاقت می دا په دغه شان مزبس سرگرمیانو کې خرج کې د نشو تماشو او د برایانو خلاف روزه انتظامی بستاسو سره نو دا په خپل کلی مالت کې د آیس خلاف روچت شه د پودرو د چرسو خلاف روچت شه او انتظامی بستاسو شاپ شای ان شاء الله.
پر دې محل د فوټبال یو لوبغاړی واجد علی خپل احساسات له مشال رادیو سره څه داسې شریک کړل.
کراؤڈ خو ډیرو لوبه ډیره مزه وکړه خمیش وشو ایک ګول سره برابر شو میچ بیا پنیټی کیکس کې مونږ وین کړو میچ گیم ان شاء الله گیم خو مونږ جوړی گزاري به ساتو نېشنل سطح باندې یو ټورنامنٹ هم نه پری ټولنګ کړي پاکستان پرائمری لیگ ان کړه فاټا سپر لیگ ان کړه زبردست نېشنل سطح امر خوان نو سوم رکلی خوان دي
د دې میله منتظمونه ویلي چې دغه میله به اوس هر کال جوړوي او قبایلی ځوانان ته به پکې د لوبو موقع ورکوي ترڅو دوی د خپل صلاحیتونو اظهار پکې وکړي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو په مرسته د جنوبي وزیرستان په سام سیمه کې د لوبو سټیډیم بشپړ شوی چې د سیمې ځوانان زده کوونکي او لوبغاړي بیلابیل لوبې پکې کوي. د مشال رادیو سره په خبر کې وویل دوی په دې ډیر خوشاله دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
په دغه سټیډیم کې د کرکټ په لوبه لګیا ځنې کلاډیون د دغې سہولت په باریک شي مشال ریډیو ته سرنګ ژغ دلی دی وار وای ځنې
امونم سید مهد ګلانی دا اول دله ته دا سټیډیم نه غون قندې غندې وسره سټیډیم ته جوړ کړی ګراوند ته جوړ کړی دا په دغه کې مونږ ته ډېر سہولت کړی دی مونږ ته دلته کسانه ځی له دوه فجان مونږ ته کرکټ راخی فوټبال دی والیبال دی مونږ ته دا هم راخی مونږ ته سیکورټی هم راکوي
امونم شاهد رحمان دی په یم شه فوټبال هکې لیږي والیبال هکې لیږي پاسکټبال هکې لیږي
مونم شریار د زپ ای پی اس کني ګورم پنم کلاشه سبا کیا په کول شه یو ری وی دا ټورنمنت نه بار نه خلک رسی سکول هم ټورنمنت وی ور سره تماشا ډیر رسی دا اس پاس گاونډیون خلک ډیر جوړ رسی او ډیر خوشی کې سټیډیم یې جوړا کړی دو خلک د ښین اوستې د پوری ډیر سای ترتیب جوړ کړای دا تعلیم سره سره میجا موزیګار د سټیډیم تر ووځي کلینا کوي پیټی کوي
په دامو کې موجود امن تی فورسز جو چاروا کی چکم خپل نوم جوتاول خوش نکړل دا هر ورشل چې د سیمایزو ټورنمنټونو په وخت با کلاریون ته اغا ټول سہولتونه مفت ورکول شي کوم چې د ټورنمنټونو په وخت د دوی د پاره ضروری وي. سیلاب مسعود مشال ریډیو سام سویلی وزیرستان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د کرکټ لوبډلې تېره شپه په کراچۍ کې ویسټ انډیز ته په درېمه شل اوریز لوبه کې ماتې ورکړه. په پاکستان کې دغه ټورنمنت څه باندې نه کاله ترسره شو. رپورت پرې لنډې د مې وروسته اورو. د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټېډیم کې د ویسټ انډیز لوبډلې ته په درې مشل اوریز لوبه کې هم ماتې ورکړه او سیریز یې د ځان په نامه کړ. په بیګانۍ لوبه کې ویسټ انډیز په چو وګټله او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. یادې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر 153 منډې وکړې. په دې منډو کې تر ټولو زیاتې انډري فلیچر وکړې چې د درو شپږیزو او څلورو څلوریزو په مرسته یې 250 منډې جوړې کړې. له هغه وروسته دنیش رامدین هم شب لوبه وکړه او هغه هم د درو شپږیزو او څلورو څلوریزو په مرسته 240 منډې وکړې. د پاکستان لخوا شاداب خان دوه، محمد نواز، عثمان شینواری او فهیم اشرف یو یو وکټ واخیستې. په جواب کې د پاکستان لوبډلې ټاکلی هدف په 19 اوور کې یوازې د دوو لوبغاړو په سر پوره کړ. د پاکستان لخوا بابر اعظم 150، فخر زمان 40، حسین طلعت 130 او آصف علي 15 منډې جوړ کړې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فخر زمان ته ورکړل شوه، خو په درې واړو لوبو کې بیا د غوره لوبغاړي جایزه بابر اعظم وګټله. دا د پاکستان په کراچۍ کې شاوخوا 9 کال وروسته یو باقاعده نړیوال سیریز و. په پاکستان کې نړیوال کرکټ له هغه وروسته نه کېدی چې کله د 2009 کال د مارچ پر درېمه نیټه په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله برید شوی و.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلس نیمو بجو
ورورولي
په یو نیمه بجه
تاندی هیلی
په پاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو
تاسو تر دې اعلان وړاندې واوریدل چې پاکستان په کراچۍ کې په درې مشل اوریزه لوبه کې هم ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. په دې اړه د کرکټ مینوال څه فکر کوي او دوی څه نظر لري؟ څومره خوشاله دي؟ راځي چې هغوی نظرونه واورو.
زما نوم سید سردار آغا دی او زما تعلق د پشین نه دی. میچ ماشاء الله ډېر ښه میچ و، ډېر زبردست میچ و اور ډېر ښه مزه یې وکړه چې پاکستان زمونږ ملک ته بېرته میچ بحال شو. نو د دې نه ډېره ښه بله خبره نشته. ماشاءالله پاکستان کې ټیلنټ ډېر ښکلی ټیلنټ پروت دی، لیکن دا در پی ایس ایل دا در میچونه چې کېږي دا هغه نه به نوي نوي ټیلنټ نور هم راځي. نو دا ډېر ښه دی د ملک مفاد لپاره.
زما نوم چې دی سید سبحان علي دی او زه په خپل هم د کرکټ سره شوق ساتم، خپل هم کرکټ کوم اکیډمي کې او دا اچھا ده ویسټ انډیز چې پاکستان ته راغله دا ډېره خوشحالي خبره ده. او په دې کې انشاءالله پاکستان ته ډېره فائده راځي، پاکستان ته ټیلنټ په دې کې پیدا کیږي، خپل هم ګراوند چې دی ته ډېره فائده کوي. او موږ انشاءالله موږ امید کوو چې د ویسټ انډیز علاوه انډیا ټیم هم راشي، آسټریلیا هم ټور وکړي او دغه افریقا هم وکړي، نیوزیلینډ انګلینډ هم نور ټیمان هم راشي. او موږ په دې باندې خوشحاله چې موږ ګراوندو کې چې دی میچونه شروع شي، په دې کې موږ خوشحالي اظهار کوو.
زما نوم علی جان نوام دی او په دې خو موږ خوشحاله ډیرو چې ویسټ انډیز ټیم راغلی دی دلته، او غونډ پاکستان لپاره د خوشحالۍ د فخر خبره ده. او دا نوی کلارین چې کوم دی دم ماشاءالله ډیر خوب لري. او بل خبره دا ده چې انشاءالله زمونږ کلارین ډیر ښهسته میچ وکړي، او خپل دا نوی کلارین چې کوم دی دیم ډیر خپل میچ وکړي. او باقی چې کوم دی ډیر خلک غون پاکستان په دې خوشاله دي چې مطلب پاکستان کې میچونه سٹارټ شو. بیا
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ سے کدا چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غمین فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا فیند یو میندی نور نگواری چی مرکو بیگنا زامنو کتابو چون تا کینی چون تا خفل فلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته ورځي د خبرونو د لنډیز وخت را رسیدلې. بشیر غواش را سره په سټوډیو کې دی، لاغ څه خبرې ووري. د پاکستان په اسلام آباد کې ترګری ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځول او دغه د نیولو حکم یې کړی دی. دا له دې وجې ده چې موړ تیر کال حکومت ضد فیض آباد پرلت په مقدمه کې عدالت ته نه حاضریږي. خون موړ په لاهور کې د داتا دربار مخې ته یو ځل بیا نیاسته پیل کړی او ګواښ کړی چې که د فیض آباد پرلت ختمولو لپاره د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ شوې لوازنامه عملي نه شي نو لوی مظاهرې به شروع کړي. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې نن ځوانو ډاکټرانو اتحادیې وویل که په دوه ورځو کې غوښتنې ونه منل شي په ټولو صوبه کې له کاره بایکاټ کوي. د دې اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستی نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره منلې وه چې هسپتالونو او ځوانو ډاکټرانو ته به سهولتونه برابروي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي پرون ماښام خبرلان ته په کوټه کې ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یو غړی نیولی دی. د هغه په وینا د دغه کس نوم فضل حق دی چې په دې وروستیو کې په کوټه کې شعبې امنیو کې لاس لري.
افغانستان د کندوز ولایت چارواکي وایي چې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم جوړ شوی دغه کمیسیون غړي دغلته ورورسېدل چې د دشتي ارچي د دوشنبې ورځې پیښه وڅېړي. افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دوشنبې په دشتي ارچي کې د طالبانو یوه غونډه له هوایي حملو څخه هدف ګرځولي وه او شل وسله والي وژلي دي. بلخوا طالبان ادعا کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي سیمو کې شوي دغه برید کې ډېری ولسي وګړي وژل شوي. د ایران، ترکی او روس ولسمشران نن په انقره کې د شام د راتلونکي په اړه خبرې کوي. دا په تیرو شپږو میاشتو کې د یادو دریو هیوادونو د ولسمشرانو دوهمه ناسته ده. دا درې واړه هیوادونه د شام په کلنې جګړه کې په ژور ډول ښکېل دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورېده. که پردې څپو پاتې سواست ډیوې ریډیو خپرونې اورېدلې سي. د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونې پر همدې ځای پای ته ورسېدې. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.